قطر ته له کابل څخه د تلونکو افغان هیات سفر د داسې دلایلو له کبله چې څرګند نه دي ځنډې دلی دی. درنو دوستانو ستړي مشه، په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. دا موده خبرونه د سر موضوع ده. قطر ته د افغانستان د هیات سفر د زندیدو په اړه په دې خبرونه کې باس کوو، نور ریپورتونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
قطر ته له کابله د تلونکي هیات سفر ځنډیدلی دی. د بې سرحده خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی دی. په واشنګټن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوالو تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځانګړي څارنوال په راپور کې راغلي دي. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډید. په پام کې وچې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یوازې د سفر د ځنډ خبره وکړه. خو د دغه هیات یوه غړي د نوم نشولو په شرط ویلي دي چې د تخنیکي ستونزو او د دوه سوه کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له وجې د دوی سفر ځنډیدلی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیات پر استولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې. د بې سرحده خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی دی. په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه د دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی، تر ټولو ښه هیواد ناروې او تر ټولو ناوړه هیواد ترکمنستان ګڼل سوی دی. که څه هم په دغه فهرست کې افغانستان په هغو هیوادونو کې راغلی چې ډېر خبریالان پکې وژل سوي، خو بیا هم د بیان د ازادي له مخې په 121 قطار کې راغلی دی. پاکستان په 122 او ایران په 111 قطار کې راوستل سوی دی. افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په نسبت د بیان په ازادۍ کې مخکښ دی. په فهرست کې افغانستان له نورو هیوادونو لکه روسیې، چین او آذربایجان هم مخکې دی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا د کوچنیو کانونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د دې وزارت ویان قدیر مطفی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه قراردادونو د غوښتنلیکونو لپاره د ثبت سیستم جوړ سوی چې له مخې یې پانګوال خپل غوښتنلیکونه دغه وزارت ته سپاري. نوموړی ویل چې د کانونو او پټرولیم وزارت د کوچنیو کانونو د قرارداد لپاره 164 ساحې مشخصې کړي چې په لومړۍ مرحله کې به د کابل 14 ساحې په قرارداد ورکول کیږي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت پر څو ولسوالیو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې په شا تنبول سوي دي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سعادت نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو تیر شپه پر قیصر، دولت آباد او خواجه سبسپوش ولسوالیو ډله ییزې حملې کړې وې چې په شا تنبول سوي دي. قمندان وایي د دواړو لوریو ترمنځ په جګړه کې یو ولس وسلوال طالبان وژل سوي او تنه نور ټپیان سوي دي. د یو پولیس ته وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلوالو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټره کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلوالو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
په پیښه کې 14 یا 15 کسان وژل شوي دي او دا پیښه تیره شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې شوې ده او د لومړنیو شواهدو څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د حملې مسؤلیت د بلوڅانو یوې بیلتون غوښتونکي ډلې منلې دی. په واشنگټن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځنګړي څارنوال رابرت مولر په راپور کې راغلي دي. د مولر دغه تفصیلي راپور د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه دی. مخکې چې د راپور اصلاح شوې برخه کانګرس ته ولیږل سي او په عامه خپره سي، لوی څارنوال بار او مرستیالې روسنستاین په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. دوی په کنفرانس کې د مولر د نږدې 400 مخیز راپور په اړه پر خپل برداشت خبرې کوي. د امریکا د عدلی وزارت وایي چې لوی څارنوال به د خپلې پروسې په اړه د پښتنو تر ځوابولو وروسته دغه راپور کانګرس ته وړاندې کړي. د مولر د راپور اصلاح شوې بڼه به د ځنګړي څارنوال پر ویب سایټ هم خپره شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاحکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف دا خبره نن پنجشنبه خبریالانو ته وکړه. پیسکوف ویلي چې د ولسمشر سلاحکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین د یوه همکار یوری یوشاکوف تر څنګ له ګڼو روسیې چارواکو سره خبرې کړي دي. په روسیه کې د امریکا د سفارت یوه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي د میرمن هیل د سفر خبر تایید کړی دی. میرمن هیل د امریکا په ملي امنیت شورا کې د اروپایي او روسي چارو مخکښه مشره هم ده. د کرملین ویاند وایي چې هیل او روسي چارواکو پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې، خو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ یې د کومې کتنې په اړه بحث نه دی کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. هغه چې ټاکل شوی و له کابل څخه قطر مرکز توهی ته د وسلوالو طالبانو له استازو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف سفر وکړي، سفر یې د ناڅرګند دلایلو له کبله ځنډیدلی دی. دا چې ولې، چارواکي څه وایي، د سفر برخوال څه وایي، سیاسي کتونکي څه وایي، په همدې خبرونه کې مدا د سر موضوع ده. په ریپورت سربیره پرې بحث او له ځینو نظر خاوندانو سره مرکې لرو. دا به مو اوري چې د بی پلو خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت نن د اپریل په 13 خپور کړ. په دې ریپورت کې په افغانستان سربیره یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ژورنالیستانو یا خبریالانو لپاره خطرناک بلل شوي. که وختو د سیمې او نړۍ په اړه به هم ځینې ریپورټونه ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې دوه اونیز پروګرامونه کور کلی د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، قطر ته له کابل د تلونکي پراخ آیت سفر تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی دی. په پام کې و چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل شوی یا ټاکل شوی پلاوی نن ماسپخین د قطر پلازمینې دوهې ته ولاړ شي، خو د حکومت ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت له کبله یې چې نوم نه غوښتل واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته د سفر د ځنډ خبره کړې ده، خو علت لا هم نه دی څرګند. راځي چې کابل ته لاړ شو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، دا راته ووایي چې تر اوسه پورې چارواکي یا دغه سفر ګډونوال چې ټاکل شوی وه په دې سفر کې برخه ولري، څه وایي دغه د ځنډ علت تر اوسه واضحه شوی کنه؟
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، تر دې دمه د ځان علت لا هم نه دی په ډاګه، خو ویل کېږي داسې چې طالبانو د دغه لیست په وړاندې چې کوم غبرګون ښودلی، اوس طالبانو د خپلې خوښې کوم لیست غواړي چې جوړ کړي او یعنی هغوی خلک وټاکي او دې ناستې لاړ شي او هلته پکې برخه واخلي. خو همدغه مسله د دې ستونزې لامل ګرځېدلې ده چې پلاوی لا هم سفر ځنډیدلی دی او لا هم د سفر اجازه نه ده ورکړل شوی. وړاندې داسې ویل کېدل ځینو د دغه سفر ځینو ګډونوالو د دغه سفر ته چې کوم کسان غوښتل چې لاړ شي قطر ته، په دې پلاوي کې چې شامل وو، هغوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته داسې ویل شوي دي چې د حد اقل د 100 ساعتونو لپاره دغه سفر ځنډیدلی دی او د دویم امر پورې باید دوی په تمه شي. نن ټاکل شوی وه چې دا پلاوی لاړ شي، نو و اوس د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د رسنۍ او د واتس اپ یو ګروپ کې یو غږیز پیغام پرې خېده ویلي دي چې په دې اړه جزئیات ناوخته د نن ورځې ناوخته له رسنۍ سره شریک شي او رسنۍ ته په واقع ورکړ شي. دلته نه معلومیږي چې یعنی نن دغه سفر د سو ساتونو لپاره بل نه دی ځنډیدلی بلکې نن بیخي لغوه شوی دی د نن ورځې لپاره. دا چې سبب به دوی ځي که نه به ځي نو لا هم معلومات نشته. هغه څه چې دوی وایي چې ناوخته بل رسنۍ سره شریکیږي نو هغوی هغه جزئیاتو ته باید په تمه شو. خو هغه څه چې تیره ورځ رسنیو ته ویل شوي وو د په ځانګړي ډول د طالبانو په هغه اعلامیه کې چې راغلي وو هغوی د لیست سره مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې که په همدې لیست کسان دغه ته راشي قطر ته راشي. یوې سرچینې په قطر کې د طالبانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاید طالبان دغه ناسته تحریم کړي. نو جزئیات لا هم بشپړ نه دي څرګند شوي. وګورو چې د ورځې تر ناوخته لکه څنګه چې چخانسوري ویلي دي چې په دې اړه به روسي جزئیات شریکي نو بیا به له اوریدونکو سره په دې اړه روسي جزئیات شریکو. بلې انسر
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرامو. دوستان و موریدل چې خطر ته له کابل د تلونکي پراخ آیت سفر تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډیدلې ده. د سفر د ځنډیدو د علت په اړه تر اوسه چارواکو یا هغې چې په موضوع خبر دي له رسنیو سره د جزئیاتو له شریکولو ډډه کړې ده. وروستی معلومات دا دي چې د ولسمشر اشرف غنی ویان د ژورنالیستانو په یو ګروپ کې یو پیغام پریښی دی ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات نن د شپې ناوخته خپاره کړي. نو دا چې دا سفر به ولې ځنډیدلی په داسې حال کې چې ټاکل شوی و نن دا سفر پیل شي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره په تماس کې دی د موضوع څاري په ځانګړې توګه د قطر د سولې مذاکرات. وایس وردګ مننه کوو لومړی دا چې مکتمو یو عربیا وخت راکړ. دا راته ووایه چې د تاسو فکر باندې څه شی به د دې سبب شوی چې د کابل څخه د دغه هیئت سفر په وروستیو شیبو کې وځنډیږي او چارواکي هم د علت په اړه له څه ویلو تر اوسه پورې ډډه کوي؟
مننه قطر صاحب. څومره چې زه پیږم او څومره چې موږ تاسو ټول پیږو طالبانو دغه د حکومت اولنی رس لست ونه مانه او بیا یې په قطر باندې فشار واچوه چې د قطر حکومت د افغانستان په حکومت باندې فشار واچوي چې یو نوی لست تولید کړي. لیکن دا نو ولسمشر غنی د افغانستان د حکومت په کورنیو چارو کې مداخله وګڼله او اجازه یې ورنکړه قطر ته او یې نه منله، نو ځکه لست دا سفر وځنډیده او تر ډېر امکانه پورې کېدای شي چې دا غونډه وم نه شي. دا غونډه د اپریل 21 ته هغه شوې ده، برابره شوې ده. او څومره چې د قرائنو نه زه داسې ات ویلی شم، فکر کوم چې په داخل کې دغه د سیاسینو په منځ کې یو څه جوړ جوړای شوی دی چې یو ځل بیا هغه د مسکو پیښه تکرار شي او حکومت څنډې ته شي. پرون په کانتیننتال کې مثال د خبرې د ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی په مشرۍ باندې غونډه شوې وه او دوی یو نوی لست جوړ کړی وه چې بیا نن کابل نیوز هغه خپور کړی وه. په اوله کې مثال د خبرې کرزی ویلي وو چې نظمه او بیا بعد دغه کانتیننتال غونډې نه بیا دی بیرته پکې شامل وو. نو او دغه لست بیا ولسمشر غنی ته د منلو وړ نه وو. نو فعلا د ما په نظر داسې یو څه
یعنی تاسو فکر کوئ چې نه یوازې دا چې طالبان د دغه لست له څرنګوالي سره د طالبانو مخالفت ښایي د دې سفر د ځنډیدو سبب شوی، بلکې دننه په کابل کې هم لا هم د دې سفر په اړه او د سفر د ګډونوالو په اړه اختلاف موجود دی د حکومت او ځینو سیاسونو؟
تریو حدا پورې دغه یو څه قومي شکل هم نیولای دی متاسفانه. څومره چې زه د قرائنو نه وینم او بلو د پخوانی ولسمشر کرزی په ډله کې یو څه د طالبانو خواخوږي ډېر دي او په افغانستان کې دننه د حکومت کې دننه د سیاسینو په مقابل هغه کې هم اختلاف موجود دی بلو نو دغه څه فکر کوم کیدای شي چې یو ځل بیا حکومت څنګه تشي لیکن د حکومت کوم ټیم به فکر نه کوم چې ولاړ شي
او څه فکر کوي ک د خطر خبرې کیږي او حکومت پکې ګډون ونه لري یا د حکومت ګډون پکې کمزورې اغه نتیجه یا اغه هلی چې له د بین الافغانی خبرونه په دوه کې وي دا به پرځای پاتې شي او کنه
معلومدار ده چې نه بالاخره چې هر څه وشي باید مذاکرات د حکومت سره وشي حکومت دلته یو قوي لوری ده که یوی خواته امریکا دی امریکا حکومت ده بل خواته دی افغانستان حکومت ده او پا منز که بیا طالبان دی کرن
وایس ورده که لنده پختنه کم کلند زواب را که دی مک سر وقت بکمی دو ده پا دسی حال که چی عمومی هدف یا مو خدلتا لطالبان سر صلح ده دی افغانستان که ده غروان جگل پایت رسول دی لگتر لگه طالبان او حکومت پا دی خانه کول دی چی خپلو که وی صلح تا ورسیگی و ده جنگ پای ته ورسیږي دی خو هم ټول لوري وای چې د صلح ته کیدی او خو هم ټول لوري وای چې صلح لپاره هڅه کوي د تاسو فکر باندې دا دومره موضوع سیاسي اړخول خپل کړي دی په کابل یا په نور اړخونو کې یعنی د صلح لپاره د مذاکرات موضوع ولې دومره ډیر سیاسي شوه د چیر سړی غواړي ګډون وکړي سړی غواړي د خبره واوریدل شي که هدف صلح خو څو کسانم د څو نور استازیتوب کولای شي
متاسفانه در جنگ خپل د لوی اقتصاد لري او موږ د سه ګوندونه نه لرو انسټیټیوشنز موږ نه لرو د موږ د ډېر د سه فټ سالاري د موږ تو سیاست په افراد د لري د لري او افراد د ځان ته هغه بایسز لري هغه افراد د ځان ته هغه لري نو د افغانستان سیاست هر وخت په افراد د لري د لري او میکانیزم دغه د سول ټول یو د میکانیزم سره یې مشکل لري مثال د خبرې د باید ملګرو ملتو مخې ته بولای وای د امنیت شورا باید دلته یو استازی ټاکلی وای نه امریکا خپله دلته د قضیه یو طرف ده نو داسې میانجیګری موږ نه لرو د ما دغه مشکل ټول د سول د میکانیزم سره ده ځکه سیاسی شوه ده چې خپل امریکا سیاسی ده امریکا سره شروع کړی ده نو او به هغه څه ورته ویل سره ختی دي
ډیره زیاته مننه کوم وایس وردک قدرمنو دوستانو په امریکا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکو ډاکټر احمد وایس وردک چې د قطر د مرکز دوهې ته د کابل څخه د تونکو هیئت د سفر د سندیدو پاړه خپل نظر را سره شریکو مننه ورڅخه کوو ته زموږه کلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په قطر کې جوړیدونکو ناسته کې د افغانستان لوري کا چیرته د حیات ګډون وکړي او دا غونډه وشي نو د بحث موضوع به اوربند وي په پا پاکستان کې د افغانستان په خانه سفیر او قطر ته د افغان حکومت لوري ورتلون کې آیت یو غړي حضرت عمر زاخل ول د خبره د چهار شنبه په ورځ ل آزادۍ رډیو سره پایوي مرکه کې وکړه لدی سره د طالبانو او افغان امنیت ځواکونو ترمنځ د جګړې او شمیر قرباني کورنۍ وای کتل پاتې اوربند او سوله وشي د کورنۍ د وژل شو غړو وینه به طالبانو ته وروبخي دا ریپورت د ای وی جګړې لامل د ای وی افغان کورنۍ غړې سره په دا ریپورت د جګړې لامل د یو قرباني د کورنۍ د غړو سره په خبرو پیلي کی فیروزی عزیزی چمتو کړي
سلام
خوش آمدید خوب هستین سلامت شید دشکر چیلو ببخشید د کابل یو وچندیتا د هغ ځوان لیدو تر غلیم چې وای پلاری د طالبان لولوري د سړک غاړی ته په خښوی ماین کې لاس ور کړی
ما پدرم شهید شده و یک کاکایم هم پای خود از دست دادم
ول اسکلان یاسر وای پلاری د سړک جوړونی یو انجینیر وو چې کلونه مخکې د طالبان لولوري امنیتی ځواکونو ته په خښوی ماین کې قربانی شو
روز بعد از ختم کار اینا از صاحی کار
یه روز می پلار در کار لختم روستا چه در خپل دفتر پلور چه فرا ولید که و روانو در لار پترست که در سر غاده تا در یو خکشی مین چه روستا بیا طالبانو مسئولیت اومانو موتاری ور سر اصابت وکرد حال تا پا همه غی پیخه که او و جلسو
در اونجا پدرم کشته میشن و شهید میشن
یاسر دا هم وایي که د سولې د اوسنیو روانو خبرو پیلامه د راتلونکي ثبات او امنیت ټینګښت وي او طالبان تلپاتې سوله او اوربند اعلان کړي، نو راضي دی چې د پلار وینه ور وبخي.
دا چې د پلار وینه به مې وبخي که نه، اوس دا هر څه سوي دي او هیڅوک یې هم ځان پرې پړ نه ګڼي، نو د دې لپاره راضي یم چې د پلار وینه مې وبخم، ځکه کېدای شي چې زموږ نور پلرونه اولادونه راتلونکي د دغو پرېکړو له امله چې اوس په خطر کې نیول کېږي تضمین سي.
یاسر له حکومت او طالبان غواړي چې تلپاتې اوربند اعلان کړي. له دې سره قطر ته د تلونکي افغان پلاوي غړی حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا ځل تمه لري چې په قطر کې له طالبانو سره د نورو مسایلو تر څنګ یوه مهمه موضوع چې اوربند دی ورسره مطرح شي.
مهمتر تر دې خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس باید دې وشي چې څنګه لنډه لاره پیدا کړو دې ته چې جنګ ودرو. جنګ چې ودرو دا فضا برابروي نورو خبرو ته. ټولې خبرې په یوه ناسته کې نه حل کېږي، سره کافي زیاتو ناستو ته ضرورت لري. مګر په دغه ناسته کې څنګه کولی شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې په تیر 2018 میلادي کال کې د جګړو له امله نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او 2000 زیات کسان ټپي شوي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د یادو ملکي تلفاتو د شمیرو 10% عاملین طالبان او د پاتې نورو بېلابېلې مخالفې وسلوالې ډلې دي. ټاکل شوی وه چې نن پنجشنبه له افغانستان نه د قطر مرکز دوحې په لور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 250 کسیز افغان پلاوی ولاړ شي، خو د نامعلوم لامل له مخې دغه سفر په موقت ډول وځنډید. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر موسی محمودی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 19% لوړ شوي.
هغه شمیری چې د ملکی تلفاتو په اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی او نور جزئیات باید راتلونکي کې مفصل نشر سي. د تیر کال په پرتله د ملکی تلفاتو کچه 19% لوړه شوی. اوس باید ژر تر ژره اوربند وسي او د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري داسې فضا رامنځته سي تر څو نو موږ د جګړو او ناوړو پایلو شاهدان ونه اوسو.
مخکې تر دې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په 3 کلنه جګړه کې 2 ځلې اوربند شوی چې د تیر کال کوچني اختر کې 2 اړخیزه او بل اوربند بیا په لوی اختر کې یوازې د افغان حکومت له لورې اعلان شو، خو دا دواړه موقت و.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر رو ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه،
یاسر یوازې د هغې قربانی شوی کورنۍ غړی نه دی چې موږ په راپور کې یې کیسه رانغښتي، بلکې تر دې زیاتې افغاني کورنۍ شته چې عزیزان او اقارب یې له طالبانو او ګڼو نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره په 3 کلنه جګړه کې وژل او ټپي شوي دي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د دغه شان د غم په ټغر کې نیول شویو کورنیو درد درمان کړي او که نه، لا معلومه نه ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل خروال وای چې تیر مریض کال کې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. احمد زکی سرفراز د دې ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو ادا وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې ټاکل شوی روان مریض کال په کابل ښار کې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 55 بیلابیلې پروژې پلې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
کابل ښار د 5 میلیونو انسانانو د اوسېدنې ځای، شاید هر ورځ د دغه ښار اوسیدونکو چې سهار د کاروبار لپاره لخپل کورونو راوځي لا بیلابیل ستونزو سره مخامخ وي. په کابل ښار کې د څراغونو نشتون، د ډیرانونو غونډۍ، د سړکونو غاړو سره نږدې د خځلو انبارونه، د منظم کانالایزیشن نشتوالی، د عامه ترانسپورتي خدمتونو کموالی او پاک اوبو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د کابل ښاروالۍ کارونه یې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عاطف وایي ډیری وخت د شپې لخوا د کابل د سړکونو څراغونه غیر فعال وي چې دغې چارې خپل غلاو او ترافیکي پیښو ته زمینه برابره کړې ده.
ځینې فعال دي، د میدان سړک چې ده، میدانوي سړک چې ده، دغه فعال دي، خو دغه چارې عبدالله خو د مسجد په هغه کې چې ده منځ کې چې کم سړک ده.
مبارز د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی دی چې له خرابو سړکونو سره ټکوي او وایي چې یو سړک په کال کې درې وارې رغول کیږي خو په کم وخت کې بیرته ویجاړیږي.
نو څومره چې دوی پیسې مصرف کړي په هغه اندازه باندې دوی کار نه را کړی، نو څومره چې لازم و همره کار دوی نه را کړی، نه ده شوی هغه په هغه اندازه باندې کار. موږ له ښاروالۍ نه درخواست کوو چې دوی دا د زغالو په برخه کې مثلا دا کم کثافت دي په ښار کې، کنه د ښار په منځ کې دغه یو طرف ته کې
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې د هوا ککړتیا، د ځمکې لاندې اوبو کموالی هغه مشکلات چې د کلونو په تیریدلو سره بیا هم کابل ښاروالۍ نه ده توانېدلې چې د حل اساسي لارې ورته ولټوي. په داسې حال کې چې د کابل ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له نادرست مدیریت او ناغړۍ سره ټکوي، خو دغه اداره په تیر لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه څرګندونې کوي. د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز د پنجشنبې په ورځ د تیر لمریز کال د راپور ورکونې پر مهال وویل چې په یاد کال کې کابل ښاروالۍ 4 میلیارد عواید راټول کړي دي. نوموړی وای په روان مریض کال کې به په بیلابیلو برخو کې 450 لوی او وړې پروژې پلي سي چې په عملي کېدو سره به د پلازمینې کابل د اوسیدونکو ستونزې یو څه راکمې سي. هغه وای روان کال موږ د معیاري جایدادونو او سړکونو مدیریت ته پام کوو. د ولسمشر د هدایت په اساس د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ معذفه سوي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي. زموږ د پروګرامونو بله برخه په کابل ښار کې د مهمو پروژو پلي کول چې انشاءالله روان کال به په عملی کېدو سره د څو کلونو ستونزې ختمې سي. بلخوا کابل ښاروالۍ وای د ښاري ترانسپورت بیا فعالول، د سړکونو او پلو لارو جوړول، لارو او کوڅو ته د ادرس ورکول، د کابل د لرغونو ځایونو بیا رغول او له غیر پلاني ځایونو د عوایدو راټولول هغه پروګرامونه دي چې دوی په روان مریض کال کې په مخ کې لري.
دوستانو اوس هم یو نړیواله مسله د بی پولو خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وصیت په اړه خپل کلنی ریپورت نن خپور کړ. دې ریپورت د نړۍ په 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه کړې. دې نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې خوندې دی د کمیدو په حال کې دی. ریپورت وایي مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادي شوې کړې د تنګولو په هڅه کې دي. فرشته جلال زئی په اړه تفصیل لري.
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې پر رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوی دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤولي وسلوالي ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شذو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شذې ژورنالیستان افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د وروستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یو خبره واضح ده، او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ آسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوی دی. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
Khabarawi. اوس هم د خبرونو وخت دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د حکومت یو سرچینه وایي چې قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی دی. په پام کې به چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین قطر ته سفر وکړي. د بې سرحده خبرلانو سازمان افغانستان د خبرلانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی. په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په اړه د دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروې او تر ټولو ناوړی هیواد ترکمنستان ګڼل سوی. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا د کوچنیو کانونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر څو ولسوالیو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې په شا تمبول سوي دي. امنیه قمندان وایي په دې لړ کې جګړه هم سوي چې په نتیجه کې یو ولس وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې څوارلس کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین نن سهار وختي برابر سو. د حملې مسؤلیت د بلوچستان یوې بیلتون غوښتونکې ډلې منلې دی. په واشنگټن کې دیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځانګړي څارنوال رابرت مولر په راپور کې راغلی دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پوسکوف وایي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین له یوه چارواکي یوري یوشاکوف تر څنګ له ګڼو روسي چارواکو سره خبرې کړي دي.
دوستان ته زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 2 لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي چې د تکواندو د خزینه لوبغاړو ترمنځ اتم پړاو اسیالۍ د هرات د نجونو د لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او په پاکستان او ایران کې د میشتو مهاجرینو د لسو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ د تکواندو ملي لوبډلې ته د نویو لوبغاړو د موندلو په هدف پیل شوې چې په نتیجه کې هرات لومړی، کابل دوهم او په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په کابل کې د نجونو د فوټسال د غوروي سیالیو د جوړېدو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن پیلېږي چې په نتیجه کې به د فوټسال د نجونو ملي لوبډله جوړ شي. نوموړی وایي چې په دې سیالیو کې د کابل د غوره لیگ سیالیو بیلابیلې 12 لوبډلې برخه لري. د ښاغلي امینی په خبره دا لومړی وار دی چې د فوټسال د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د پیدا کولو د غوروي سیالۍ پیلېږي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن ډیلی کیپیټلز او ممبئی انډینز لوبډلې د بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دواړه لوبډلې د روانو سیالیو خې لوبډلې بلل کیږي چې تر دې دمه 15 لوبې ګټلې او 3 نوري بایللې دي. بل خو د دې سیالیو د 13 شپې په لوبه کې بیا سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې د روانو سیالیو تر ټولو مخکښي چنای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چنای لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې هدف وټاکه چې حیدرآباد لوبډلې په اسانۍ سره د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 18 اور کې پوره کړ. افغان راشد خان چې د حیدرآباد لوبډلې لخوا لوبیږي په دې لوبه کې په څلورو اورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره دوه مقابل لوبغاړي وسوځول.
په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد د جګړې په اړه یو هنري فلم جنجالي شوی دی. په پام کې دغه فلم په 3 اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. پر دغه فلم د روسیې جنگي سابق لرونکو او هغو قمندانانو سخت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد لپاره جنګېدلي. انتقاد کوونکي وایي دا فلم چې د یو روسي پروډوسر لخوا جوړ شوی په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد د سرتیرو غیر ملي انزور وړاندې کوي. د صدر اړیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ جوړ کړی. جزئیات سالم احمد سالم د روري ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي. یو د ماشومانو د حقونو په اړه بل هم کور کړي.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو قمندان جنرال بوریس ګراموف او د روسي د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور مورازوف پر هغه فلم انتقاد کړي چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جګړې په اړه جوړ شوی دی. په پام کې دغه فلم چې د شوروي اتحاد سرتیرو ته سپکاوی ګڼل شوی په 3 اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. لا افغانستانه د وتلو په نوم دغه فلم د روسیې د مشهور فلم لارښود پاول لونګین لخوا برابر شوی دی. دغه فلم د روسیې د نورو فلمونو له محتوا سره چې په هغو کې د روسانو وطن پالنه نندارې ته وړاندې سوی توپیر لري. په پام کې د افغانستانه د وتلو په نوم فلم د می میاشتې پر نهمه چې د نازی جرمني په وړاندې د بریا له کلیزې سره برابره او په روسیه کې عمومي رخصتي ده نندارې ته وړاندې سي. خو وروستیو انتقادونو د دغه فلم د نندارې د نیټې په اړه شکونه ولاړ کړي دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد قمندان جنرال بوریس ګراموف د روسیې د کلتور وزارت ته لیک لیکلی او دغه فلم یې له روسانو د بیرې له سپکاوي ډک دودیز مثال بللی دی. ګراموف چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته سیاسي صحنې ته داخل سوی او له 2000 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د ماسکو والي و لیکلي، لا افغانستانه د وتلو فلم کې روسي سرتیري د اوباشانو جنایتکارانو او نامردو کسانو په توګه معرفي سوي دي. راپورونه وایي په دغه فلم کې له 1999 میلادي کال څخه تر 1998 میلادي کال پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد سرتیري انځور سوي دي. د دغو کلونو په جګړه کې څه باندې 14,000 روسي سرتیري وژل سوي او بالاخره له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو سبب سوه. په فلم کې شول سوي چې روسي سرتیري د خلکو مالونه لوټي او شراب چشي. ګروموف د یوې انجمن مشري کوي چې د جګړې په لسګونو زره سابقدر کسان پکې غړي دي. دغه انجمن د روسیې له کلتور وزارت څخه غوښتنه کړې چې د فلم د خپرېدو اجازه دې نه ورکوي. د روسیې په مشرانو جرګې کې د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ایګور مرازوف چې په خپله هم د افغانستان د جګړې له سابق لرونکو څخه دی ویلي چې د فلم جوړونکي پاول لونګین د هیواد پالنې د روحیې خلاف فلم جوړ کړی چې په اردو کې د خدمت کولو لپاره د ځوانانو لیوالتیا کموي. د ښاغلي مرازوف په خبره دغه فلم د پخواني شوروي اتحاد سرتیري شي چې پر هر سړک نشه ګرځي، جنګ او لانجی کوي او کاروانونه تلا کوي. مرازوف ویلي دغه فلم د شوروي اتحاد د وژل سوي سرتیرو پر یادونو تور داغ لګوي او د روسیې حیثیت ته تاوان رسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د ماشومان لپاره یو بل تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې د دوی ودونه کیږي، چې دا بیا هم له صحي لحاظه او هم له ټولنیز لحاظه د ماشوم ژوند له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی سي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکونکی منهاج الدین حامد دی. په پیل کې غواړم نو پوښتنه وکړم چې د ماشومان شمیره راته وایي چې په کم عمر کې د دوی ودونه شوي دي.
کوچنیانو ودونه دا یو ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې چې د ماشومانو د پرمختګ او د ماشومانو د تعلیم په مخ کې یو خنډ دی ده او د دوی د صحي او رواني او روحي مشکلات پیدا کوي. کوم نوی ارقام چې موږ لرو 2018 کال کې چې یو سروې ترمنځ شوه د یونیسف دفتر او د کار او امور اجتماعي وزارت په مرسته دا سروې ترمنځ شوه، د دې سروې په اساس تقریبا 2.5% کورنۍ دا ویلي دي چې دوی حد اقل یو غړی دوی د کورنۍ نه د 3 کلنې ټیټ په عمر کې دوی ازدواج کړی دی، یعنی ودونه شوی دي.
کوم سروې چې د یونیسف دفتر لخوا شوی په کې دخی چې په سلو کې 2.5% کورنۍ د دوی د بچو ودونه په کم عمر کې سوي دي، یعنی غواړي تاسو هم دا وځیکي.
او یعنی په سلو کې 2.5% کورنۍ ویلي دي چې حد اقل یو د دوی غړي 3 کلنې کم عمر کې ودونه کړی دي.
مخکې تر دې چې د دې ستونزې وڅېړو دا به پوښتو چې که چیرې په کم عمر کې ودنه یو تعریف موږ ولرو؟
د نړیوالو قوانینو په اساس همدارنګه د نړۍ د اکثرو هیوادونو د قوانینو په اساس د ماشومتوب واده هغه واده ته ویل کیږي چې یو کس د 3 کلنې عمر نه کم په وخت کې واده کوي. د ماشوم د حقوقو نړیوال کنوانسیون د تعریف په مطابق ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې د 3 کلنې عمر نه وي پوره کړی. کجنی وی کال کوي نو هر هغه واده یا هر هغه کس چې په 3 کلنې عمر نه کم په وخت کې واده کوي دته د ماشومتوب واده ویل کیږي.
اکرس دې ته چې هغه ماشومان چې دوی ودونه په کم عمر کېږي دوی له کوم ستونزو سره ډیر زیات به مخ کې دلی سي.
د ماشومتوب بدونه خو په دې کې شک نشته چې ډیر زیات ستونزې لري، دا هم صحي ستونزې لري، هم روحي ستونزې لري، او هم ټولنیز ستونزې لري. د صحي د نگانه خو دا خو معلومه خبره ده چې ماشوم بدن د دې توانی نه لري چې هغه د کورنۍ ځوان مخ کې بوزي، یا مثلا حمل واخلي، یا مثلا نور کارونه د کور مخ کې بوزي. هغه ماشوم دی، ماشوم متضرر کیږي. دا یو غټه ستونزه ده د ماشوم په مخ کې. ماشوم د روحي او رواني نگانه باید تر اتلس کلنۍ پورې د کورنۍ کې اوسيږي. د کور د مور او پلار غیږه ورته بهترین ځای د محافظت لپاره، د رشد لپاره، د انکشاف او ودې لپاره بهترین ځای د خپل کورنۍ ده. چې کله د ماشوم د کورنۍ نه لرې کیږي، او د ماشومتوب په وخت کې، او د دې تجربه هم ډیره کمه وي، دې ته ډیرې ستونزې مخ کیږي، چې د خپل یو غټه ستونزه ده د ماشوم په وړاندې. توان نه لري چې هغه د واده د اهدافو، د هغه د فلسفې، د هغه د ټولو اړخونو نه خبر شي.
موږ په مخکې خبرونو کې هم دا ویلي وو چې کله د یوې نجلۍ واده په کم عمر کې کیږي، دلې سي پلوه ستونزې ویني، له رواني پلوه ستونزې ویني، له شرعي پلوه لار اړخه د لستون سره مخ کیږي. په زینو سیمو کې هلک ته هم په کم عمر کې واده کوي چې هغه هم د ماشومتوب په سن کې د لکم لستون سره مخ کیدلی سي. مثلا دته د کورنۍ نفقه ور په غاړه کیږي، هغه کومه میرمن چې ناروغه کیږي باید هغه ته د ورسیږي مصرف د شاینې پوره کی. الکان کوم لستون سره مختی
د ماشومتوب وادول نه تنها چې جنکیو ته د ضرر نه لري، بلکې الکانو ته هم لري. ځکه چې ماشوم د هم د عقلي نگانه، هم د جسمی نگانه تروسه خام دی، یعنی پوخ نه دی چې ټولو مشکلاتو ټولو خبرو باندې پوسی. نو کله چې په ماشومتوب کې ودونه کیږي، یو ماشوم کاله کې کجنی هغه د درس نه پاتې کیږي، او هغه تجربه نه لري. ښه تجربه چې څنګه وسی کوله د خپل ځوان مخ کې بوزي، د کار فرصتونه ورته نه پیدا کیږي، ورته په دې چې د کورنۍ ځوان باندې مصرف کیږي. نو بهتره به دا وي چې کله قانوني سن پوره کی، هلک او جنۍ بیا واده ته تصمیم ونیسي. د افغانستان د مدني قانون نظره د هلک عمر چې 18 کلن پوره شي، او د جنۍ عمر 18 کلن پوره شي، نو بیا دوی قانوني حق لري د ازدواج.
ولی کورنۍ د خپل ماشومان ودونه په کم عمر کې کوي، دوی سره دلیل څه ده؟
کومه سروې چې د یونیسف دفتر او د کار او ټولنیزو وزارت په مرسته 2018 کې تر سره شوه، په دې کې بعض ستونزې هم خودل شوې دي، چې ناپوهي بعض ستونزې په خودل شوې دي، او فقر خودل شوې دي. خو لیکن زیات ستونزې چې دا ناوړه دودونه دي، رسم رواجونه دي، چې دوی ځکه چې ډیر خلک تقریبا چېرنه کې راغلي و چې شپته په سلو کې خلک پیږي چې ماشومتوب ودونه ضرر لري، لیکن دا ناوړه دودونه، رسم رواجونه، او غلط تعبیر د اسلامي احکامونه دا سبب د دې کېږي چې دوی ځینې کورنۍ په ماشومتوب کې د خپل ماشومانو ته ودونه کوي.
تاسو د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې به تاسو د کورنۍ له مشرانو سره هم کتلي کله چې دوی د خپل اولاد واده په کم عمر کې کوي، بیا غل مشکلات سره مخ کیږي، آیا دوی پښیمانه نه په خپل دې کار؟
دوی خو واقعا پښیمانه یې. موږ ډېره قضیه لرو چې ماشومان په کم عمر کې ودونه کوي، به دوی چې کله کورنۍ ته ځي، په کورنۍ کې د ماشوم ته د یو انګور یا د کور خزې په سترګه ګوري، او حال دا چې هغه یو ماشوم ده، هغه د ماشومتوب خوونه لري، او د خسر خواخي، او د ټول نوې کورنۍ د دینه یا د یو غټي خزې یا با تجربه خزې ارزو لري، او دی امید لري چې دای باید په پخلیم پوسی، په کارونو پوسی، په ټولو خبرو پوسی. د دې وخت کې دوی په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. لکه موږ یو قضیه لرو چې یو انجنې په 14 کلنۍ کې واده شوی و، کله چې د خسر کور ته لاړه، نو د خو ماشومه و، د دې خوینه ټول د ماشومتوب خوینه و، د دې جنې او د خواخي او د خسر په منځ کې مشکلات پیدا شو. چې کله مشکلات پیدا شو، درې میاشتې بعد خبره طلاق ته ورسېدله، او د دې ځوان په ټول عمر کې د جنې ځوان خراب شو. خسر او خواخي او د غټي خزي توقع لري. نو دا چې په دې وخت کې دوی په منځ کې مشکلات پیدا کیږي، او دغه مشکلات به ټول ځوان د ستونزو سره مخ کیږي.
تاسو کورنۍ ته خپل تجربه نه څه ویل لري چې دوی هم دا وسم د خپل بچو ودونه په ډیر کم عمر کې کوي؟
پیغام هغه کورنۍ ته چې په کم عمر کې ماشومان ته ودونه کوي، دا دی چې پرې دې چې ماشومان د خپل درس وایي، پرې دې چې ماشومان واده وکړي، پرې دې چې ماشومان د کار فرصتونه پیدا کړي، او کله چې دوی عمر پوخ سي، په ځوان باندې پوه سي، په ټولنیزو چارو کارونو باندې پوه شي، باید د ودو د اقدام وکړي. د وخت مخکې ودونه د ماشومان ته ضرر لري، دا یو غیر اسلامي او غیر قانوني پدیده ده. د ماشومان ودونه د ماشومان هغه ماشومتوب ختموي، او ماشوم محافظت ضرورت لري، ماشوم د مور او پلار محبت ضرورت لري. دا باید پرې خودل سي چې په کور کې هغه د خپل ماشومتوب وخت تیر کی، پس دې چې د 18 کلنۍ عمر پوره کړي، یعنی په ټولنیز ژوند او په اجتماعي مسایلو باندې پوه شي، بیا باید د ازدواج اقدام وکړي.
چون افغانستان یو اسلامي ملک دی، اکثره کسان ډیر زیات په دې عقیده لري چې یو ملا خبرې وکاندي بیا وروسته دین په دې باندې هغه ډیر زیات اثر لري. تاسو په نظر دینی علماو ته څه پکار دي چې د ماشومانو د ودونو پاک خپل غږ پورته کړي او خلک به دې پوهوي چې دا کار سم نه دی؟
د ماشومتوب بادول یو غیر اسلامي یو غیر قانوني پدیده ده او د دینی علماو د قومي مشرانو ډیره مهمه دنده ده په دې برخه کې چې دوی باید خپل غږ پورته کړي او کورنۍ ته ښه معلومات ورکړي چې د ماشومتوب بادول د غیر اسلامي او غیر قانونی پدیده ده. د اسلام له نظره خپل ازدواج او واده یو عقد دی او په هر عقد کې رضایت د دواړو طرفونو ډیر ضرور دی، مهم دی چې دواړو طرفونه نه تنه چې رضایت ولري بلکې دوی باید د واده په اهدافو د واده په فلسفه او د ټولو مسایلو باندې پوه شي، بس دغه بیا دوی کولای شي چې مثلا عقد وکړي ازدواج وکړي. د اسلام له نظره هیڅ عقد بدون د رضایت کامل پوه د دواړو اړخونو نه داسې کېدل نشي. په اسلام کې نه تنه چې رضایت شرط دی بلکې د ماشوم رشد او پوهه هم دا شرط ده چې باید پوه شي بس دغه باید ازدواج وکړي. نو د تعجب وړ خبره خدا ده چې موږ کورنیو کې په افغانستان کې هر عقد چې تر سره کیږي که غد پر د ماشوم ته اجازه نه ورکړي چې عقد وکړي، په دې چې وای اهلیت د حقوقي شرط دی، لیکن کله چې ازدواج ته خبره راسي دلته بیا ماشوم په ماشومتوب کې د ازدواج کې چې دا خپله ښه خبره نه ده. دینی علماو قومي مشرانو او د ژورنالیستانو ډیره مهمه دنده ده چې دې برخه کې عامه پوهاوی وکړي خلکو ته.
ډیر زتمن ژوندۍ اوسې.
تشکر ډیر مننه تاسو.
قدرمن دوستانو د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا ستاسو په سیمه کې غیر قانوني لوړ پړو ودانیو تاسو تستونځي جوړی کړی؟
وو خو با ایمون کورم دلته ده مرام نه لرو اغم نه لرو چا باندې خرڅو اغم نه اخلي.
دی لوړ پړو ودانیو سمره ټټ پړو کورونو تستونځي جوړی کړی
چا غو کور ټټ ده کالی تنسی وراوله په کې وسیدل نه شي بده باش نه شي کول هغه ته پتنګ وي.
او پاستو غنځایونو کې باید څو منځله ودانی جګی شي.
کوم جواز ورکړ سوی وي دغه مطابق ساختمان جوړ شي تر څو پرې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
قدرمنو دوستانو نن همدا موضوع څېړو چې زینو لوړپوړو ودانیو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. دا چې کومې ستونزې دي او د حل لارې څه دي دا به په دې خبرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې دا موضوع په تړاو راپور ته وکشي.
درنو اوریدونکو، د ښار ښکلا او ښایست د ښار د ښه جوړښت او آبادۍ څخه څرګندېږي. کله چې نور هیوادو ته سفر کوو نو په ورتګ سره مو د هغه هیواد په ښاري جوړښت سترګې لګیږي او له همدې ودانیو څخه دا څرګندېږي چې د هیواد څومره پرمختګ کړی. په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایاتو کې هم لوړ پوړي ودانۍ لیدل کیږي چې دا هم د پرمختګ نښه ده. خو په پلازمینه کابل کې بیا یو شمیر لوړ پوړو غیر قانوني ودانیو خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد زبیر هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
یو خو ماستر پلان څلور منزله ده، دوی بیا پیسې ورکوي هر شی کوي هغه جیګي دا فضا یې خراب کړي مرم نه اخلي د نور کورونه سترم نه لري د خلک په خوا کې جوړي ایسا غدا بے معنا یو چی شی جوړ کړي د فضا یا کابل فضا چالو ده کړي دغه بل منزلونه او لو ده کړي. دې خو نه دولت توجه وکي م پری دی ما ماستر پلان چی شی شی دا مغه نه زیات م پری دی یا پیسې ورکي یا زور واکي دي. ایمون کورم دلته ده مرم نه لرو اغم نه لرو چا باندې خرڅو اغه يم نه اخلي په نرخ نه اخلي خو دلته بل منزل چی خوا کې جوړ شو اغه ارزش غورځيږي واسم نه لرو چې مونږ مرصاده جیکو.
ځینې
خلک بیا وای هغه لوړ پړې ودانۍ چې د قانون سره سمې جوړې شوې دي او په معیار برابر دي ډېرې ګټورې هم تمام شوې دي، لکه په کم ځای کې ډېرو خلکو ته کورونه برابرېدل، مارکیټونه جوړېدل او داسې نورې ګټې. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی معصوم خان داسې راته غږېدلی دی.
دا موږ ته معلومه خبره ده چې ډېرې فائدې لري. لومړی فائده خو دا ده چې د هیواد ترقي لپاره اساسي شرط چې دی مثلا بلا منزل دی، ځکه که چېرته معیاري حالت سره مثلا هغه حالت سره چې مثلا په سټنډرډ شکل سره جوړ شوی وي نو دا د هیواد ډېر ترقي کوي. کم ساحه کې مثلا موږ کولی شو مثلا د کمې ځمکې څخه موږ کولی شو ډېرو اتاقو استفاده وکړو، مثلا د خلکو دپاره د اوسېدلو زمینه برابرېږي. په مرکز کې څلور ویشت ساحه کې مثلا دا کولی شو مثلا یو لس پنځلس منزله کدا جي کې هر منزل یو کور دی، نو پنځلس منزله د کور مالک دپاره د هر کور نه کدا مثلا شل شل زره کرایه ترلاسه کړي نو دا تقریبا دوه لکه روپۍ شلي. نو دا اساسي ګټه پکې دا هم ده، نو ځکه کمه ځمکه اقتصادي ګټه اقتصاد نظره د ډېره فایده لري.
د غیر قانوني لوړ پوړو ودانیو ډېر نږدې والی هم ځینو خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي، ځکه د یو پلاوی په کورونو باندې سوری کړی او له بله پلوه په هغه کور کې چې د لوړ پوړي ودانۍ تر څنګ ډېرې نږدې دي اوسېدل هم مشکلات جوړوي. نو دا حالت بیا د کورونو په قیمت کې هم تاثیر لرلی شي. په دې اړه د کابل ښار یو تن د معاملاتو او لارښوونې دفتر مسؤول وایي چې اکثره خلک هغه کورونه خوښوي چې مخه یې خلاصه او لمر ولري. نوموړی زیاتوي
چون هغه منزلونه چې مخه خلاصه وي او لمر ولري، پارکینګ ولري، ساحه شنوي، دغه کرایه او د پلور قیمت جیګوي او هغه چې لمر ناخلی سوري توي او ساحه پراخه نوي تنګوي سره جوختوي دغه اتمن نرخ ټیټوي سره فرق کوي.
خلک وای پاستوګان ځایونو کې د لوړ پړو ودانۍ جوړول باید د خاروالۍ د ماستر پلان سره سم جوړ شي تر څو په راتلونکي کې مشکل راولاړ نه شي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي حزب الله وای
کوم بل منزل جوړي کې باید خاروالۍ په خپل پلان باندې جوړ شي. سرغان خاروالۍ سره پلان کړی سمره هغه اندازه ورته ټاکلې چې پنځه منزله، شپږ منزله، لس منزله په پروسیجر باندې مخکلار سپا مغه پروسیجر جوړ کې سي دي زلزله او د دانو را پتم طاقت لري او د خود بساره کې جوړي د اتمن پاینده کې مشکل ورته پیدا کیږي. اما سپټیک ساوي دغه نظر ټول بعد سي پروګرام منجور سي سي نه خلکو ته مشکل جوړ سي او نه غبل سان کې کوم بل منزل نه دي کورونه دي او غته ازيات سي ډیر ساو کې اندز دي او د وس وس د زلزله د شانه کې نه کوم پتن دي په دوک سر ډیر رواني کې دم دغه مشکل د سي دوی ور کړی پنځه منزل دوی لاس منزل جوړ کړی هغه نو ته بنل لري اتمن نو غلطي مشکل خلکو ته جوړي د سان کورو ته د سان غته مشکل جوړي یاد اده یا دا کړکې کوم مثال کړکې ورتلې سي دي قد نه چک کې کېدل سي دوی ټټي هي اتمن نور ته زیات نور کور او دا به پام کوي ول سي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
زمانو عبد الله لامان سوزین کایما بلن منزلونه دوه حالات لري. خې دا د چې په کم ځای کې دوه بسپو پینیو بسپکی دوه منزله درې منزله کول سي چې اعلان دي دکانونه کا دوه منزل کې مثال هم ساته کا درې منزل کې خپل ځان تکا بدی په دې د چې یو بل مسلمان ته zarar رسیږي چې هغه کوټیټ دا یو سړی کړکی ته ګوري مثال ته شناب ته ګوري هغه کالی تنه شي وراوله په کې وسیدل نه شي بده باش نه شي کول هغه ته پتنګ وي.
زه محمد افضل محمد روزی د نګرهار اوسیدونکی ولا خدنو په دې خدای چې یو خدای زموږ زراعتي زمکه لیک ساحه لیک نسی او بلدا چې په ودانم زیاتیږي او زم کم نسی خلکم به زیات زیږي او زم کم نسی تجارت د پاره دولتي دفترونو د پاره خدای او مثلا کوي او مارکیټ جوړیږي په لیک ساحه کم زیاتو قانونو واغه ورک.
عبدالبشیر امرخیل ما د کابل اوسیدون کایم. غیر قانونی بلان منزلونه چیرته چکسوی دی خپل مشکلات ډیر مشکلات لري نو د دې خاطر چې یو خو سپټیک چاوي د دې فعال نه دی او بل په دې چې هر بلان منزل څموغ را خلک په کې ځای باید پارکینګ ولري پارک ولري ځان ته څنګه صاحب متاسفانه نه لري. بعض خلک دې واسطوان نه لري د ټیټ کورونه د سور لاندې نیولې دي او ډیر سوره پیراولې نور ډیر مشکلات ورته جوړ کړي دي.
قدرمنو دوستانو دا چې په یو شمیر سیمو کې لوړ پوړي ودانۍ جوړېدل قانوني جواز لري کنه ولې په ځینو سیمو کې په سټنډرډ برابرې لوړ پوړي ودانۍ نه جوړې کی او دا کابل ښاروالۍ کوم پلانونه په نظر کې لري تر څو په سټنډرډ برابرې ودانۍ جوړې شي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ له یو مسؤل امان الله ابراهیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
ابراهیمی صاحب په ځینو استوګنځایونو کې بلند منزلونه جوړیږي، هغه ډېر جګ وي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي، د خلکو کورونو ته او ځینې کورونه چې ټیټ دي هغه مشکلات یې جوړ کړي وي. آیا دغسې بلند منزلونه قانوني جواز لري که نه؟
لکه څرنګه چې موږ تاسې ونیسې په دې وطن کې په هره برخه کې موږ تاسې مشکلات لرو، د جواز په برخه کې هم دغسې مشکلات لرو. اکثره دا خلک چې دي فرضاً زورواکي دي یا قدرتمند خلک دي چې فرضاً هغه د قانون څخه سرغړونه کوي او دوی په خپل سر باندې ودانۍ آبادوي چې فرضاً که چېرته دوی ته څلور منزله ساختمان اجازه ورکړ شوې، ولې متاسفانه دوی په ساحه کې لس منزله څوارلس منزله پورې حتی دوی ساختمانونه آباد کړي دي.
یعنی د شاروالۍ خونه دغسې جواز نه ده ورکړ شوی؟
نه نه، بالکل شاروالۍ طرف څخه هېڅ داسې جواز نه ورکول کېږي. شاروالۍ د ماسټر پلان او اوس یو نوی په نامه د کابل اربن ډیزاین فریم ورک یا هم د کابل د ښاروالۍ د ډیزاین یو چارچو موږ لرو، دغه مطابق موږ جواز ورکوو.
او کله چې دغه بل منزلونه تاسې جواز ورکوئ چې دا درې منزله څلور منزله جوړ شي او بالاخره داسې لس منزله جوړېږي، بیا دا کنټرولېږي نه؟
خلک ورځي د شاروالۍ طرف څخه، ولې متاسفانه چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې دلته زورواکي دي، قدرتمند دي، د شاروالۍ کوم مامور یا کوم انجینر د ناظر سره چې کله هغه ساحې ته ورځي، متاسفانه هغه سره همکاري نه کېږي او د بعضې مشکلاتو په وجه باندې ستاسو بهتره معلوم نسي کولای چې فرض موږ هغه کنټرول کړو. نو په دې اساس باندې بعضې اوقات کېدای شي کوم جواز چې دی اخیستی وي دغه څخه اکثره خلک سرغړونه کوي، فرض کوم فیصدي چېرته مقرره شوې ویل هغه څخه دې سرغړونه کوي او حتی په منازلو کې دې سرغړونه کوي او کوم جواز چې ورکړ شوی وي هغه نه زیات دی ساختمانونه جوړوي.
اول په سټنډرډ باندې دا نه جوړیږي، دا بل منزلونه
سټنډرډ د شاروالۍ د چې کله یو پروژه راځي هغه کاملا ویزا کېږي، مکمل ویزا کېږي. اما د غیر موجود سي فرض کدی د چیرته د څلور منزله جواز ورکړ شوی ولی په ساحه کې متاسفانه د خاورې ټیسټونه دې سم نه وي اخیستل شوی او یا هم فرض سټنډرډونه مهندس یا په نظر کې نیسي ورته یا انجینیر چې دا ولی دا چې په ساحه کې بیا په تطبیق کې مشکل ده ځانته خبر ده.
تطبیق کې څوک نشته شاروالۍ خو نشي ورشي او دغه موضوعات تطبیق کې
د شاروالۍ څخه خلک ورځي. خو ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې همکاري له شاروالۍ سره نه کیږي، په دې زمونږ کې یو څه ستونزې به شاروالۍ لري ولی خپل خلک هم ستونزې لري چې خلک دومره همکاري نه کوي له شاروالۍ سره. دې سره همکاري وکړي او کله چې زوروا کوي تاسو ها یو شاروالۍ کارمند هاته بيخي خپل هغه مساحې ته نه پرېږدي چې ورسي کنه، نو بیا پیغه اساس باندې شاروالۍ دا توان نه لري چې فزندې تر الف نه تر یا پورې ټوله جریان د کار سره دا کنټرول کړي. هاي
پاینډ د کابل شاروالۍ پلان لري چې کڅوغ زوروا کوي کڅوغ غازبین مې کوڅه هر څوک وي او داس بلن منځم نه غیر قانوني جي کې دوی ته اجازه ورنه کړي، داس کوم پلان نشته، کوم طرح هیڅ نشته؟
بلې هغه مو بالکل بس د جواز په دا کوم پروسس ته په دې باندې کار کوو، غواړو چې سی ډیجیټلایز کو اسانتیا پکې راول او ان شاء الله موږ امیدوار یو سید شاروالۍ کوم دا نوې اداره چې غل د کوشش وکوي چې د مشکلات لري او هده پوری حل کړي او دا کوم مشکلات چې موږ وسلرو د دې غسخه موږ مخنیوي وکړو او د کوم د کابل د ښار لپاره کوم نوې چارچوب جوړ شوی دغه مطابق باندې پټول ساحه کې موږ خپل دغه جوازونه چې کله چاته ورکو هغه په عملی توګه باندې حل کړو، عملی کو کوم جواز ورکړ شوی دغه مطابق ساختمانونه جوړ شي تر څو پوری خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
یعنی اوس چې خلک دغه مشکلات سره مخ دي دوته به حل راسوي
تبه نو سه او چا سي جوړ کړي دا فرض ساختمان څو لس منزله جوړ کړي دا کنه، نو شروالي د سنس کې ولا چې فرض نه ساختمان لمنځه یوسي، نو دغه لپاره بیا موږ ځند استراتیجی نه مختلف لاري ورته پیدا کوی دا ډیر کار غواړي بده مدد کار وسی او شروالي دا شان ټول په نظر کې نیولې دي. نو د دې په اړه کې یعنی د سیو وړاندوینه موږ اوس فلحال نه ستر تکولې ولی د موږ د شروالي ټیم په دې باندې کار کوي.
خلکو نه مخته نه چې خلک په دې برخه کې څه وکي شروالي کابل سره
تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تر څو پر خلک خپل قانون په ځان باندې تطبیق نه کې ډیر سخت ده. نو د موږ خواسته هم دغه ده چې خلک باید کومک وکړي تر څو پر خلک همکاري له شروالي سره ونه لري، شروالي د توان نه لري چې په د خپل کارونه په دسته توګه باندې مخکې بوزي.
ډیره مننه کو.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
Je vais me coller des, 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 je خله 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 د ژوند خله د ژوند خله د آینه مساف کی چاته در زر ان شاء الله د هندار کې لمړی مسکا او بیا لا سنول سر پن کر زو د ناوې سپین مړون خله د ژوند 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 خله د ژوند لکه غنم کې دیږي ګوستر لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خوب غنې همدا سه بند په بند کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 خپل دی ژوند 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 خپل دی ژوند 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 خپل دی